بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
گرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو، د لوی الله په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره، زه ریاض احمد رضوی د او زما نور ملګري له نننې یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د شنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 6 نېټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 9 نېټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په 8 او د پاکستان په 9 بجې باندې خبرونه اورئ. ورپسې به د امریکایي ډیموکراسۍ رسوایی او د ایټمي موافقې راتلونکې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. بیا به د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د ایراني میرمنې او په آخر کې به د ایران د انقلاب له بریالۍ 40 کاله وروسته نومې ځانګړې پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختمه شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ به وګرځي. زموږ د سایټ درک دی pastoday.com/ps. د یوې لنډې غونډې کې دمې نه بعد دوباره ستاسو خدمت ته راګرځو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، په سر کې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. امریکا خپله ګټه د سیمې په نام نه کې ګڼي. د ظریف هغه کسانو ته چې 4 کاله مخکې د ټرمپ زورونو ته یې غاړه ایښودې وه پیغور وکړ. په یمن کې د ایران سفیر وایي امریکا د خپل فصل پای ته رسیدلې ده، او طالبان وایي د موقت حکومت د جوړېدو مسله نه ده مطرح شوې. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې خبرې سره چې امریکا د سیمې د نام نه کولو په تکل کې دا ټینګار وکړ، په سیمه کې د ایران شتون امنیت او ثبات رامنځته کوي. حضرت آیت الله سید علی خامنئی نن د قوم د خلکو د مرغومې د 19 نیټې د پاسون په مناسبت خپلې وینا کې دې ټکي ته په اشاره سره چې امریکا د ایران او سیمې د نام نه کولو هیلې ځلې کوي وفرمایل، امریکا په روانو حالاتو کې خپلې ګټې د سیمې په بې ثباتۍ کې ګڼي تر څو ځان په بشپړه توګه پر سیمې مسلط کړي. حضرت آیت الله العظما خامنئی هم دا شان په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکې په مشرۍ د استکبار د جبهې ترمنځ شخړه کې مهم مسله د بندیزونو مسله ده، د ایران د سیمه ییز شتون مسله او د ایران د دفاعي توان او توغندیو قدرت مسله ده ټینګار وکړ. لیدیزه جبهه او زمون دښمنان په کار د خپل دغه خیانتي او له خباسته ډک حرکت او د ایران له ولس سره بې وجه او ستره دښمني یعنی بندیزونه لګول پرېږدي. معظم رهبر هم دا شان په دې خبرې سره چې د ایټمي موافقې د ژمنو د لغو کولو په هکله د ایران د پارلمان او حکومت پریکړه یوه بیخي صحیح منطقي عقلاني او منلو وړ فیصله ده وویل، مونږ هیڅ ټینګار او بیرته بیړه نه لرو چې امریکا د ایټمي موافقې ته راسته نه شي. هغوی په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران ته د انګلیسي او امریکایي واکسین واردېدل ممنوع دي څرګنده کړه، که امریکایان د واکسین په جوړولو کې کامیاب شوي وي نو په خپل هیواد کې به دا حالات نه وو. د ایران د اسلامي بخنوارم د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل ټویټر کې په امریکا کې په وروسته انتخاباتو کې تاوتریخوالي ته دا وده د دوه لودیزو چارواکو غبرګون ته په اشاره سره د هغې په دوه ګونې معیارونو باندې نیوکه وکړه او دوی ته یې د زیرکې بلنه ورکړه. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ ټویټ کې لیکلی، هغه کسان چې څلور کاله د ټرمپ د قانون ماتولو زورونو ته سر ټیټ کړی و ترسو د خلکو په پیسو ځان له توان وساتي، او اوس د هغه لخوا د قانون په حاکمیت باندې برید غندي. ظریف زیاته کړه په داسې حال کې اوس هم هڅه کوي چې د هغه د ایران په خلاف له اقتصادي تهرګرۍ د احرام تر عنوان لاندې استفاده وکړي، که جګړه نشي کولی لږ تر لږه د ځان لپاره زیرک وسي. د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د امریکې د کانګرس ګډه غونډه د دغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایډن د بریا وروسته تایید لپاره ترسره کېده، د ټرمپ یو شمېر منونکو د کانګرس عمارت ته ننوتلو او برید یې وکړ. په یمن کې د ایران سفیر وایي په امریکې کې وروسته پېښه د دې هیواد د فصل پای ګڼي. د یمن پلازمینې په صنعا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن ایرلو د جمعې په شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، دا د امریکې د سقوط پیل نه دی بلکې وروسته فصل دی چې خلکو له جمهوریت خوا او ډیموکراتیانو ګوندونو تیر شو، یعنی د دیموکراسۍ ادعای د خلکو ستړي توب دی. د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د امریکې د کانګرس ګډه غونډه د دغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایډن د بریا وروسته تایید لپاره ترسره کېده، د ټرمپ یو شمېر منونکو د کانګرس عمارت ته ننوتلو برید یې وکړ. په دې نښته کې تقریبا څلور کسان مړه شوي وو. د پاکستان د بلوچستان سیمې په مچ کې رامنځته شوی پیښه د حکومت او لاریون کوونکو ترمنځ خبرې اترې د شهیدانو کورنو د جنازې ښخولو ته غاړه کېښوده. د پاکستان د بلوچستان ولایت والی جام کمال خان او وفاقي وزیر علي زيدي د لومړي وزیر مرستيال زلفي بخاري نن د شپې یو ځل بیا له لاریون کوونکو سره خبرې اترې وکړې چې دغه خبرې اترې بریالۍ وې او د شهیدانو کورنۍ د جنازو په ښخول راضي شول. له دې مخکې لارون کوونکو غوښتنه کړې وه چې د پاکستان لومړی وزیر د کویټه ته راشي او زموږ غوښتنې دې پوره کړي. د قومي اسمبلی مرستیال قاسم سوري له پاکستاني رسنو سره په خبرو کې وویل چې څنګه جنازې ښخې شي نو لومړی وزیر به له پوځي قماندان سره کویټې ته راشي. د افغانستان پلازمېن په کابل کې د هدفمند وژنو په دوام تیره ورځ دوه فوجیان د کابل ښار د پنځمې ناحیې په سیمه کې ووژل شول. پولیسو ویلي دي چې د دغو دوو پیښو په اړوند تحقیق کوي. په فاضل بیک سیمه کې په یوه تروریستي پیښه کې د امنیتي دستګاه د جګپوړو چارواکو یو غړي برید وشو او ووژل شو. په بله پیښه کې د هوایي ځواکونو پر یو پایلټ د خوشحال خان مینې د معلوماتو د لارښوونې په دفتر کې برید وشو او ووژل شو او د رهنما سیختن ټپي شو. له یوې اونۍ په کم موده کې د هیواد د هوایي ځواکونو دا دویم غړی دی چې وژل کیږي. تېره اونۍ هم د هوایي ځواکونو پر یو بل پایلټ مسعود اتل په قندهار کې برید وشو او ووژل شو. په کابل او هیواد او د هیواد په نورو ښارونو کې د هدفمند بریدونو زیاتوالی د کابل ښاریانو په ځانګړي توګه خبریالانو مدني فعالانو او امنیتي کارکوونکو ته یو ستره اندېښنه ده چې مقاماتو د دغو امنیتي او تروریستي ګواښونو د مهارولو په موخه د یو لړ اقداماتو د نیولو ژمنه وکړه، خو یاده ستونزه دغه راز پر خپل قوت پاتې ده. د افغانستان حکومت او د طالبانو مذاکراتي پلاوی غړي وایي چې د دویم پړاو خبرو مقدماتي ناشته شوه او پر موضوعاتو بحث به د شنبه په ورځ پیل شي. په ورته مهال د افغان حکومت مذاکراتي ټیم تیره ورځ خپل منځینه ناشته هم درلوده او له طالبانو سره د ایجنډا د موضوعاتو په اړه مشورې کړې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په افغانستان کې افغان حکومت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره خبرو اترو ته بشپړ چمتووالی لري. دویم پړاو مذاکرات ډیر پیچلی ځکه بللی کیږي چې د اوربند او د نظام د تغییر په څیر مسایل پکې تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغان حکومت او طالبانو تیر پړاو مذاکرات درې میاشتې دوام وکړ او دواړو لورې د مذاکرات پر ایجنډا هوکړه ته ورسېدل. خو اوس ویل کیږي چې دوحه کې د مذاکرات یو اساسي بحث به د نظام مسله وي. وسلوال طالبانو چې تیره شپه د افغانستان د ننګرهار ولایت په پنجوائی، خاکریز، ارغنداب او سپین بولک ولسوالیو کې راټول شوي وو او غوښتل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوسټونو د بریدونو تیاری ونیسي. پوځیانو دغو استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې مخکې لرل هوا او ځمکې بریدونه وکړل. د هیواد په جنوب کې اتل قول اردو د رسنیو دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د په یادو بریدونو کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او څوارلس نور یې ټپیان شوي دي. دغې کول اردو تایید کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د دغې ډلې شپږ پاکستاني قومندان او لس جګړه ماران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې پوځیانو د قندهار له ګڼ میاشتو لارو څخه د دیرش ماینونو په کشف او شنډولو سره د یو لړ چاودانو مخه نیولې ده. تر اوسه د دغو ماینونو د ښخولو په اړوند څوک نه دي نیول شوي. طالبان وایي دوی به په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح شوې نه ده. له دې مخکې د افغان مرکچی پلاوي یو غړي حفیظ منصور ویلو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې د نوموړي په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لاره نه لري. د ولسمشر غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړی او په ټینګار سره یې ویلي دي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکاونټونو بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوه اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبر د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړل. ټویټر، فیسبوک او سنیپ د چهارشنبې د مرغومي اتلسمه په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلورګرو پلویانو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل سو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې له خوا غونډه وکړه او د نوموړو د درېمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا یې تایید کړه. ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لومړي مراسم ترسره کړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ نننۍ خبرونه تر پایه ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د امریکایي ډیموکراسۍ رسوایی او د اټمی موافقې راتلونکې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد رضوی وړاندې کوم. هیله ده چې د ستاسو د پام او استفادې او د خوښې وړ وګرځي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نن په دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال د قوم د خلکو د مرغومې د نولسمې نیټې د مهمې او تاریخ جوړونکې حماسې په کلیزه د امریکې د وروستو ورځو د بدلونونو اټمي موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره د ایران د شرط او د ایران د دفاعي توان او سیمه ایز شتون په هکله یو لړ مهمې څرګندونې وکړې. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نند کوم د خلکو د مرغومی د 19 نیټه پاسون په کلیزه په یوې ټلویزیونی وینا کې دغه خوځښت د امریکای خلاف وباله او ټینګار وکړ چې د مرغومی د 19 پاسون د استکبار پستر بوت باندې او د ابراهیمی تبر وړومبنی گزار ګڼل کیږي او دغه گزارونو تر ننه پورې دوام موندلی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپلو سرګندونو کې د تاریخ په مختلف پړاوونو کې د ایران په وړاندې د امریکای سیاستونو ته اشاره وکړه او د امریکای د نن سبا د بدلونونو په شننه کې د دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي حالت شرمناک وباله. د امریکای د انتخاباتو حالت د امریکای د لیبرل ډیموکراسي ناکارند تو په ډاګه کړ او د کانګرس په ودانه باندې د امریکای د خلکو یرغل هم په نړۍ کې د امریکای د دوست او دښمن ټولو د ملنډو او اخنډا سبب شو. اوس نور امریکایي ډیموکراسي بشري حقوق او ارزښتونه د نور لپاره مثال نه دی ځکه چې د امریکای د 2020 کال ولسمشریزو ټاکنو د دغه ټولو ارزښتونو کې ګټې والے سرګند کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکای د نن سبانی حالت او دغه هیواد د کانګرس په ودانه باندې د حمله په سیړنه کې وویل د 2009 کال د فتنې ماجرا ته اشاره وکړه او وی ویل دا سچې امریکایانو د اته اتیایم کال د فتنې په پیخه کې د ایران خلاف کول او غختل په 99 کال کې خپل دوی ته پیښ شول. د امریکای اوسنی حالت د متحده ایالاتونو د بے ثباتی د اوج خودنه کوي او حتی امریکایي چارواکو هم د 2020 کال د روانې جنوري د میاشتې د 6 نیټې پیښه د امریکای د تاریخ لپاره د شرم یو داغ وباله او په بل وینا یې هغه له امریکای د وروسته زمانې بېلېده هم وبلله. په همدې لړ کې د امریکای پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د شخړې او د کانګرس په ودانې د خلکو د حمله په غبرګون کې وویل د شرم دا داغ به د امریکای په تاریخ کې پاتې شي. د امریکای د بهرنیو اړیکو د فکر خونې مشر ریچارډ هاس هم په دې حق له وویل لرې ښکاري چې له دې وروسته څوک متحده ایالاتو تا په زړه سترګ وګوري او احترام یې وکړي. کله امریکای وروسته زمانه د پیلېدو تاریخ ولري نو هغه د جنوري 6 نیټه ده. د ایران د بندیزونو سیمه ایز شتون او دفاعي توان د اټمي موافقې موضوعات هغه نور موارد چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر په کلکه مهم ټکی بیان کړل. د ایران چارواکو په کراتو ټینګار کړی چې لویدیز او د ایران د ولس دښمنان دند لري چې د ایران ولس خلاف خپل ظالمانه بندیزونه ختم کړي. د ایران د ولس خلاف بندیزونه جنایت دی او حتی د کرونا ناروغۍ په اوج کې یې هم دوام لرلی دی. نن سبا ځینې اروپایي هیوادونه په سپینې ماڼۍ کې د قدرت له بلیدو سره هم سم مهاله د بندیزونو د بشپړې ختمېونې بنیادی اصل ته له پام لرنې پرته د اټمي موافقې د ساتلو لپاره د ایران د سیمه ایز شتون او دفاعي توان په هکله د مذاکرې خبره کوي. په همدې لړ کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وویل جمهور اسلامي نظام دنده لري داسې سلوک وکړي چې په سیمه کې یې دوستان او پلویان پیاوړي شي او د ایران سیمه ایز شتون په خپله ثبات زیږونکی دی. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمهوریت غاگ.
دا تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. دو سوا نه ویشت کال پخوا د 1292 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه د روسیې او عثماني د دوو امپراتوریو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې په 13 میلادي پیړۍ کې اروپایي جنګونه پای ته ورسېدل. دغه جنګونه د 1288 میلادي کال له اګست میاشتې له روسیې او آسټریا د عثماني امپراتورۍ د جنګ په اعلان سره پیل شول، ځکه چې دغو دواړو هیوادونو هڅه کوله عثماني هیواد وویشي. د جنګ په پای کې روسانو د کریمیا ټاپو په شمول د عثماني امپراتورۍ زیاتې سیمې ونیولې. یو سل نه شپېته کاله مخکې د 1213 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په شلمه نیټه د قاجار پړاو سیاستوال او باکفایته صدر اعظم میرزا تقی خان امیر کبیر د ناصر الدین شاه په حکم قتل شو. هغه د ډیر زیاتې وړتیا او لیاقت څرګندولو په وجه د ناصر الدین شاه قاجار د سلطنت په وخت کې صدارت ته ورسید. امیر کبیر یو خپلواکه با ایمانه وطن پرست کلتور دوسته او د پوهې مینوال انسان و، او په ایران کې د ښوونې او روزنې او کلتور په زمینو کې د مترقي فکر او اصلاحاتو بنسټګر ګڼل کېده. هغه د ایران د خلکو د خدمت په لار کې له هیڅ خنډه نه ویرېده، او په خپل صدر اعظمۍ په لنډه موده کې ډیر خدمات او اصلاحات وکړل. امیر کبیر ډیر کوشش کاوه چې د ایران په کورنیو چارو کې د پردیو د لاسوهنې او د اشرافو او ځواکمنو په لاس د هیواد د لوټمارۍ مخه ونیسي. د امیر کبیر له مهمو اصلاحاتو څخه د دارالفنون ښوونځی جوړولو او د ګټورو کتابونو ترجمې او خپرولو او همداشان د علمي او کلتوري ورځپانو خپرولو ته اشاره کولای شو. د امیر کبیر خپلواکي غواړي دریز د دربار له فساد، د هغه مبارزه او هم د ایران د ترقۍ په لاره کې د هغه هلې ځلې د بهرنیو قدرتونو او د هغو د کورنیو عواملو د قار او کینې د راپارېدو سبب شو. بالاخره بهرنیو او د کورنیو لاسپوزو عواملو د باونو قاجار باچا د امیر کبیر ازلولو او کاشان ته د هغه جلاوطن کولو ته وهڅاوه، او بالاخره په داسې یوه ورځ د کاشان په فین نومې حمام کې ووژل شو. یو شپېته کاله پخوا د 1918 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه په مصر کې د نیل سیند په سر د آسوان ستر بندر د جوړولو کار پیل شو. د دغه بندر جوړېدل د مصر یوه مهمه اقتصادي طرحه وه چې د دغه هیواد د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر په 1953 میلادي کال کې اعلان کړه، او لویدیځو هیوادونو هم د آسوان د بندر د جوړولو او د مرستې لپاره خپل چمتو اعلان کړ. خو په 1956 میلادي کال کې د جمال عبدالناصر لخوا د سویس کانال له ملي اعلانېدو او پر مصر د انګلستان او صهیونیست رژیم د ګډو ځواکونو له حملې وروسته لویدیځو هیوادونو په مصر د دباو د اچولو لپاره د اسوان بند له جوړولو سره له مرستې ډډه وکړه. له دې سره په یو وخت شوروي هم له فرصتونو په استفادې سره د دغه بند په جوړولو کې له مصر سره خورا مرستې وکړې، او له دې وخته ناصر شوروی ته ګروهنه پیدا کړه. آسوان بند د مصر په جنوب کې یو سل څوارلس متره لوړوالی، درې زره شپږ سوه متره اوږدوالی لري او دوه زره سل میګاواټه برېښنا تولیدوي. دغه بند ډېرې کرهنیزې مځکې هم خړوبوي. اولنه نه د شکاله پخوا د 1308 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په شلمه نیټه د اسلامي شورا جرګې غړی د حجت الاسلام سید محمد خامنه‌ای ترور ناکامه شو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب او د هیواد د فعالیت له ډګره د انقلاب د اغیزمنو شخصیتونو د لمانځه وړلو لپاره د داخلي دسیسو له پیله مخالف ډلې په لټه کې وې څو په هر حال دغه شخصیتونه له منځه یوسي. 1308 هجری لمریز کال له هغو کلونو څخه دی چې ستر شخصیتونه پکې ترور شوي چې ډیر پکې د شهادت درجې ته رسیدلی دی. ایرانی میرمنی ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایرانیو میرمنو په اړه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، له بده مرغه په دې وروستیو څو میاشتو کې تر اوسه پورې کرونا وایرس په میلیونونو کسان بیماران کړل او په زرګونو یې وژلي دي. په دغو حالاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ډاکټرانو او طبي عملیې د دغې بیمارۍ د پیژندنې او کنټرولولو لپاره ټول ضروري وسایلو او اوزار کارولي دي. د عفونی بیماریو متخصص او له کرونا سره د مبارزې د کمیټې دایمي ثابته غړې میرمن ډاکټره مینو مهرز له هغو کسانو څخه ده. ډاکټر مینو مهرز هغه چارواکی او کارپیژان دی ده چې د کرونا وایرسو د خپرېدو له وخت نه له رسنیو سره د ګڼ شمېر مرکو په ترسره کولو سره یو پیژندل شوې څېره څرګنده شوه او په ایران کې له دغو وایرس څخه په مخنیوي او اطلاع رسونه کې یې مهم رول لرلی ده، چې په نننی پروګرام کې له دغې ایراني ډاکټرې څخه لا زیات معلومات ترلاسه کو.
مینو مهرز په 1924 کال کې په تهران کې وزیږېده. په 1924 کال کې له عالي لیسې څخه فارغ التحصیل شوه او په هغه وخت کې کله چې 13 کلنه وه د تهران پوهنتون په میډیکل څانګه کې میډیکل شروع کړ. په 1924 کال کې د عمومي دورې له ختمېدو نه پسې د عفونی تخصص په څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ. په 1925 کال کې له تهران پوهنتون څخه د عفونی تخصص په څانګه کې د پی ایچ ډی ډګري واخیسته. هغه کلونه وشول د نړیوال روغتیایي ادارې د کارپیژاندې په توګه په ایران او مدیترانه سیمه کې د ایډز ناروغۍ په باره کې څېړنې کوي. او له 1994 کال راهیسې چې د ایران د ایډز د تحقیقاتو مرکز جوړ شو، د هغه مشري مهنو مهرز په غاړه لري. د ایډز تحقیقاتي مرکز په ایران کې د ایچ آی وی په اړه د ټولنې د بنیادي څیړنو په زمینه کې یوه مخکښه اداره ده. هغه همدارنګه د ټی بی او مالټا طبي د هیواد د کمیټې غړي او د طبي علومو د ډلې غړي هم ده او د عفونی او ناوجنو سیمو بیماریو د مجلې د سردبیرۍ مخینه هم لري.
عزیزانو، ډاکټر مینو محرز د تهران د طبي علومو د پوهنتون استاد او د ایران د طبي علومو د مرکز غړی هم ده. هغه د طبي نظام د ادارې لخوا د نمونه ډاکټر په توګه له معتبرو پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر انعامات ترلاسه کړي او د علامه طباطبایي ملي انعام له اخیستونکو څخه هم شمېرل کیږي چې هر کال نامتو څېړونکو او استادانو ته ورکول کیږي. مینو محرز دوه کتابونه تالیف کړي دي او څلور کتابونه په طبي زمینه کې ترجمه کړي دي. د دغې نامتو متخصصې په فارسي نشریاتو کې 140 مقالې او نړیوال نشریاتو کې 60 مقالې خپرې شوې دي. هغه د هیوادونو د مهلجاتي دستورالعمل یا ګایډلاین د تدبینونکو ډلې غړې هم ده. هغې په یوه مرکه کې وویل، زما 15 کاله وشول چې د تهران د طبي علومو په پوهنتون کې تدریس کوم او هر څه چې لرم له دغه پوهنتون څخه یې لرم. له هغه کال راهیسې د هیڅ تحقیقاتي په مرکز کې مې کار شروع کړ. د هغه مشرۍ مې په غاړه لره او 10 کاله وشول چې په ایران او ختیځې مدیترانه سیمه کې د ایدز بیماری په اړه د روغتیا د نړیوالې ادارې د کارپیژاندې په توګه تحقیق کوم او همدارنګه د علومو د مرکز دایمي غړی یم.
ډاکټر محرز له ښځو ډاکترانو څخه ده چې د کورونا وایروس د شروع کېدو له ابتدا څخه د طبي کارکوونکو په خدماتو بوخته ده. دغه ډاکټره د 90 کال د کب د میاشتې په 30 نیټه خپله په کورونا وایروس اخته شوه او د قرنطینې له دورې وروسته په دغه وایروس بریالی شوه او بیا د بیمارانو په خدمت کې بوخته شوه. ډاکټر محرز په یوه مرکه کې په ایران کې د طبي کارکوونکو په ستاینې سره په دې هیواد کې د خلکو په اړه د مینې او قربانۍ د شتون نښه وبلله او د ایران له خلکو یې وغوښتل چې له دې وروسته له یو بل سره دې د هیشق په خپل ژوند کې محفوظ وساتي. هغه په دې به دوران کې د انفرادي روغتیایي چارو او د فزیکي فاصلې خیال ساتل له انسانانو سره د عشق کولو برابر بولي او وایي، کورونا موږ ته دا را زده کړل چې د لاسونو د وینځلو او څنګه ټوخی کولو غیره پشان د لومړني چلندونو د کلتور جوړونې په چاره کې وروسته پاتې نه شو او په کار دی چې په دې لړ کې مضبوط ګامونه پورته کړو. هغه د کورونا د درېیمې څپې د داخلېدو په لړ کې هم وویل چې له بده مرغه د خبرداري او باوجود په ټوله دنیا کې خلک کورونا ته خاص پاملرنه نه کوي او دا خیال کوي چې دا بیماری په ختمېدو دی او باید سیل وکړي او سره راغونډې جوړې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا راتلونکي په هیڅ وجه اټکل کېدونکی نه دی او په کار دی چې په ضروري احکاماتو خیال وساتل شي. موږ ته په کار دی چې د ژوند تیرولو طریقې ته له دغو وایروسونو سره مطابقت ورکړو.
د ډاکټر محرز اصلي فعالیت له ایډز بیماری سره د مبارزه په لړ کې دی. د ایران د ایډز د تحقیقاتي مرکز د مشر د وینا له مخې، ډاکټر محرز د ایچ آی وی ایډز په زمینه کې د معلوماتو د سطحې د اوچتولو او پرمختګ لپاره په ایران او په سیمه کې یو محوري رول لري. په همدې وجه د نورو تحقیقاتي مرکزونو په ملګرتیا او د تحقیقاتو زده کړه او د بیلګې پروګرامونو د ودې په مرستې سره په دغه بیماری د اخته کسان د عمر د زیاتېدو د ایچ آی وی له منتقلېدو څخه د مخنیوي او د هغو کسانو چې له ایډز بیماری سره ژوند کوي د سلامتیا د اندازې د اوچتولو په شان اهداف تعقیبوي. دغه مرکز د تهران د طبي علومو له پوهنتون سره وابسته دی چې د تهران د امام خمینی رحمت الله علیه نومی روختون په کمپلیکس کې شتون لري. دغه مرکز خپل فعالیت په رسمي توګه له 2015 میلادي کال راهیسې په څو څانګو کې په فعالیتونو سره او د ایډز په زمینه کې د زده کړو، تحقیقاتو، د مخنیوونکو او معالجاتي او روغتیایي پروګرامونو د پراختیا په هدف سره پیل کړ. د ایران د ایدز تحقیقاتی مرکز په اوس حال کې تمام وخته او نیم وخته 40 ډاکټران او محققان لري. همدارنګه د هیواد او نړیواله سطحه کې له نورو تحقیقاتي مرکزونو سره پراخې ملګرتیاوې لري.
مینو مهرس په 1950 کال کې چې کله 40 کلنه وه له 30 کلن عمومي ډاکټر او جراح کوروش شمیمی سره واده وکړ. هغوی سره له دې چې بهر هیوادونو ته د تلو مواقع لرلې خو ایران یې غوره کړ. خاوند یې وایي ما هیڅکله بهر ته تلل نه خوښول، نه ما حتی نه مې میرمن ډاکټرې مهرس هیڅ وخت بهر ته د تلو فکر نه دی لرلی. د دې باوجود چې زما ورور او د دې ورور ایرانی شهریت او نیشنلیستی لرله او هلته دتلو او شهریت اخیستلو ټول شرایط مو دلودل، هم تل مو د ایران سره مینه لرله. حقیقت دا دی چې موږ او زموږ نسلونه پاتې شو و جنگیدو او د ځان لپاره مو حالات له صفر نه جوړ کړل او په دې سیستم کې جذب شو او پاتې شو. هغه د دې سوال په ځواب کې چې هایا څه وخت پخیمانه نه وای شوی وایي هیڅ کله نه، نه زه او نه مینو حتی د یوې شیبې لپاره دا احساس نه دی کړی او دا کار مو د چا لپاره نه دی کړی، بلکې زموږ د خپل زړه احساس داسې و. ډاکټر مهرز وایي زه اوس هم دا احساس لرم او په چا احسان هم نه کوم چې ووایم د خدمت لپاره پاتې شو، بس یوازې له ایران سره مو مینه وه او مینه ده. ډاکټر مهرز دوه اولاده لري. زوی له شریف پوهنتون څخه د میټالوجي کې فارغ التحصیل دی او یو لور لري چې تل یې ویل مور او پلار مې دومره په کار کې ښکېل ولیدل نو فیصله مې وکړه چې په بله څانګه کې تعلیم وکړم. هغې بیالوجي کې تعلیم حاصل کړ او اوس د بیالوجي د سپیشلایزیشن ډګري لري او په استرالیا کې ژوند کوي.
ایزانو د دې پروګرام وخم دومره و. د ایرانی میرمنې د خبرونې تراتلونکې لړۍ مو په پاکه لاس پاره.
خدای مو مل او ملګری.
زلاندا یون
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د زلاندا یون له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، د تولید د خوځښت په لړ کې د انقلاب د دوام سترګام شپږمه برخه د اقتصادي ثبات پیاوړتیا او د تولید زیاتېدا د نویو ټکنالوژیو په مټ اوله برخه د نویو ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګ دی. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د 1999 کال د اسلامي انقلاب د ستلار خود د لوري د تولید د خوځښت په نامه ونومول شو. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د دباونو سره سره بیا هم په دغه کال کې د نویو ټکنالوژیو په ډګر کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. په وروستیو کلونو کې د ایران پوهنیزې ودې ښودنه کوي چې په دې ډګر کې خوځښتونه په چټکتیا او کامیابی سره رامنځته شوي. پا په وروستیو کلونو کې د ایران پوهنیزې ودې خودنه کوي چې په دې ډګر کې خوځښتونه په چټکۍ او کامیابۍ سره رامنځته شوي او د او ساینس په نامه د نړیوالې نشریې د راپور سره سم ایران په 2018 میلادي کال کې د 208 ساینس پوهانو درلودلې چې په نړۍ کې تر ټولو ستر او د وتلو ساینس پوهانو یوه سلنه جوړوي. په پوهنیزو چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال سورینا ستاری وایي په تیرو لسو کلونو کې ایران توانیدلی په نړۍ کې د 40 پوهنیزې رتبې څخه 14 رتبې ته ځان اوچت کړي. دا په داسې حال کې دی چې د نننیو ټکنالوژۍ په ډګر کې بیا ایران د نړۍ په کچه 4 رتبه لري. نن سبا په ایران کې د پوهنسټو شرکتونو رول د ولسونو د ورځني ژوند د کیفیت په زیاتوالي کې په تیربیا د آی ټی یا نانو ټکنالوژیو په ډګر کې د انکار وړ نه دی. پوهنسټ شرکتونه اوس په لوړو کچو د تیلو د تولید، د انرژیو د تولید او نورو غټو صنایعو ډګر ته وردانګلی دي. د نانو ټکنالوژۍ څخه په زیاتو زمینو کې کار اخیستل کیږي، لکه په روغتیایي محصولاتو، د سرطان ضد په درملو، د ودانیو او ټوکرانو په جوړولو. په ډګر کې نانو ټکنالوژۍ اوس د صنعتي 15 رشتو کې ورداخل شوي. د کرنې په زمینه کې بدلون د نانو ټکنالوژۍ د کمیټې د لومړیتوبونو څخه دی. اوس مهال د همدې ټکنالوژۍ په مټ انبار یا کیمیاوي کوډونه او د آفتونو کیفیت لرونکي درمل جوړیږي چې د بزګرو کښت ورپیاوړی کړي او حاصل یې څو چنده شوي. د نانو ټکنالوژۍ د اټومونو او مالیکولونو نړۍ باندې پوهیده او په دې زمینه کې د کارندو اوزارونو په استعمال سره داسې مواد تولیدیږي چې بیلابیل او ځانګړي خاصیتونه لري. کله چې د مالیکولونو په کچه کې تحقیق او مواد تولید شي، نو هغه محصول به نوې ځانګړتیاوې له ځانه ښکاره کوي. نانو ټکنالوژي د صنعتي انقلاب 4 څپه او یوه لویه ښکارنده وه چې د پوهې ټولو ډګرونو کې لاره موندلې او د هغو نویو ټکنالوژیو په جمع کې راځي چې لا هم د ودې په حال کې دی. عزیزانو، اوس په ایران کې د نانو ټکنالوژي په زمینه کې لږ تر لږه 160 شرکتونه حضور لري او د نانو ټکنالوژي په مټ د 340 بیلابیلو محصولاتو په تولید سره د صادراتو په ډګر کې فعالیت کوي. همدارنګه د ظاهي پوهې په مټ اوس مهال د نانو ټکنالوژۍ په ډګر کې د ضرورت سازو سامانونه په ایران کې د ننه تولیدیږي چې اکثره تحقیقاتي مرکزونه او پوهنتونونه له دغو اوزارو څخه کار اخلي. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په کچه د غورو پوهنتونونو په ډګر کې د ټایمز له راپور سره سم ایران له 0 څخه اوس 800 ته اوچت شوی، یعنی په 2018 میلادي کال کې د ایران 800 پوهنتون د نړۍ د تر ټولو شو پوهنتونونو په شمیر کې راغلی. د اقتصاد د نړیوالې ټولنې د راپور پر اساس ایران د محصلینو په ډګر کې په 4 زمینو پوهنیز علوم، ټکنالوژي، انجینیری او ریاضی کې د نړۍ پنځم مقام خپل کړی. همدارنګه ایران د تکړه انجینرانو په روزنه کې دریم مقام، فضا د سپوږمکیو په استول کې اتم مقام، او اټومي فزیک د نړۍ څوارلسم مقام لري. د 1999 کال نومول د اسلامي انقلاب ستلار خود لخوا د تولید د خوځښ په توګه په دې مسیر کې د پوهنیز پرمختګ زمینه نوره هم برابر کړه، چې په هیواد کې د پوهې د تولید په زمینه کې ستراتیژیک اهمیت لري. د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله خامنه ای په 1999 کال کې د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه او شریف د زوکړې د کلیزې په مراسمو کې په خپلو ویناو پر ځوانانو او د پوهنتون شاګردانو د سپارښتنو ترڅنګ وویل: چارواکو ته هم یو سپارښتنه کوم، هم چارواکي او هم د ټکنالوژي او پوهنیز ډګر کې فعال ځوانان، دوه چیزونه مه هیروئ: یو د تولید وده یا خوځښت چې دغه د ایران لپاره ډیر زیات اهمیت لري. موږ هر څنګه چې ممکن وي باید د تولید د ودې په لور ولاړ شو. بل مسله بیا د ازمایښتون او د څیړنیزو فعالیتونو زیاتېدل ده، چې ځوانان هم په دې برخه کې خپل فعالیتونه نور هم زیاد کری. ایران په تیرو څو کلونو کې د مقاومتي اقتصاد په لور پاتلو سره د پوه بنسټ محصولاتو په زمینه کې په تیره بیا په نانو ټکنالوژۍ کې زیات پرمختګ کړی. د نړۍ په کچه تر ټولو چټکه پوهنیز پرمختګ هم په ایران کې رامنځته شوی، چې د نړیوالو معیارونو په پرتله 11 ځله تر نورو هیوادونو چټکتیا درلود. د ولسمشرۍ د پوهنځي څانګې د نانو ټکنالوژۍ ځانګړی منشي ډاکټر سعید په هیواد کې د نانو ټکنالوژۍ د پرمختګ په اړه وایي: کله چې په 2001 میلادي کال کې په ایران کې د نانو ټکنالوژۍ بحث مطرح شو، یوازې په ټول هیواد کې 10 کسه د پوهنتون استادان له دې بحث سره بلدتیا درلودله، او د ایران څخه په نړیواله کچه یوازې 9 یا 10 مقالې خپرېدلې. خو اوس په هیواد کې د نانو ټکنالوژۍ په ډګر کې 10,000 ماهرین فعالیت کوي. د دغو کارنده خوځښتونو پایله داسې محصولات دي چې د کورني ضرورتونو د پوره کولو په اخوا نړیوالو بازارونو ته صادریږي. د بندیزونو سره سره په دغه زمینه کې د ایران پرمختګ د ایرانی ولس د ځواک او استعداد ښودنه کوي. همدارنګه اوس ایران د نانو ټکنالوژۍ په ډګر کې له پوهنیزې زمینې څخه اوس اقتصادي او صنعتي خوځښت پراوته ورننه وتلی دی. اوس د نړۍ 9 هیوادونو من جمله جرمنی، ایټالیا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، چین او جنوبی کوریا ته د ایران د نانو ټکنالوژۍ په مټ جوړې شوې محصولات صادریږي. د دې سره سره د ارزونو سره سم د نړۍ په کچه د نانو ټکنالوژۍ په مټ د محصولاتو په 15 میلیارد ډالریز بازار کې د ایران ونډه یوازې 0.5% ده. دا په داسې حال کې دی چې په راتلونکي 2 لسیزو کې د هیواد د اقتصاد 10% د همدغه پوهو بنسټو، شرکتونو او د ټکنالوژیو پر پرمختګ ولاړ وي، چې نانو ټکنالوژۍ یوه مهمه برخه بلل کیږي. په مختلفو ډګرونو کې د نانو ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کیږي. که ایرانی شرکتونه نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي، په ډیر چټکتیا سره د نانو ټکنالوژۍ په مارکیټ کې زیاته ونډه ترلاسه کولی شي. ایران تر لاتونکې دوو کلونو پورې په نظر کې لري چې په نړیوالو بازارونو کې خپل ونډه 2% ته ور زیاته کړي. په اسلامي جمهوریت کې د نانو ټکنالوژۍ منشي سعید سرکار په دې اړه وایي، د یو هیواد حقیقي شتمنی یا سرمایه د هغه انساني خلاقه نیروګان دي، ځکه چې د هغوی په مرسته د پوهې پر اساس اقتصاد وده کوي. ایران د همدغه انساني قواوو په اراده تر چین، امریکا او هند وروسته د نړۍ تر ټولو لوړ مقام خپل کړی او تر اروپایي هیوادونو تر مخه شوی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د زلاند یون د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او حاضر دم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.